آیا یو علت خو به د دې کم لیکلو دا نه وي چې ډېر لیکوال د تکل په دې جوړښت پوه سوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کېږي، او کنه علت به دا هم وي چې تکل هغسې لوستونکي ډېر نه کړل پیدا، لکه لنډې کیسې، لکه ناول، یا لکه په شاعر کې غزل چې پیدا کړل؟
دواړه خبرې تقریبا زه وایم چې داسې ممکن نه دي. چې یو خدا دې چې کوم لیکوالانو د هر څیز دپاره مطالعه ضروري ده، داسې ده کنه. اوس زموږ افسانه لیکونکي چې کومو هغو افسانې لوستې، نو بیا به افسانې لیکلې. ناول به چې چا لیکلو نو هغه به ناول لوستو، بیا به ناول لیکلو. غزل چې څوک لیکي نو غزل لولي، نو بیا غزل لیکي. دا تکل سره دا د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې تکل لولي نه او تکل لیکي. چې پهول په تکل ځان پوهېږي چې تکل څه شی ده، د ټولو نه غټه وجه دا ده. اوس یو سوال دا دی چې زه بیا په تکل باندې زه لوله مانا، نو دې مطلب چې زه سنجیده نه یم. نو چې زه سنجیده په خپله نه یم، نو زه لوستونکي به زه څنګه را پیدا کړم؟ نو ولې ډاکټر اسرار یا جمیل یوسفزي ولې خپل ځای ومنلو په رسالو کې پلس، ولې چې دی خپل سنجیده دې تکلونه هم لوستل، دې په تکل پوهېدل هم، او دې بیا تکلونه هم لیکل په هغه انداز باندې، نو هغه بیا خلک هم را پیدا کول، هغه لیکوالان هم لوستونکي هم را پیدا کول. بل چې کوم د رسالو چلون کیو، هغه هم په دې سي ضرورت سوچ دې ته د صنف مقام ورکي. اوس تو ګره کوم رساله چاپ کیږي تا ته په خامخا یو دوه تکلونه چې دې هغه په نظر راځي.
ماشان صاحب، ساس تکلونه په مجلو کې هم خبريږي، او نن سبا د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک زمانہ ده. آیا کله چې چیرې په فیسبوک باندې تکل خپور کوي یا په مجلو کې ساس تکل خپور سي، د خلکو لخوا یو غبرګون یا یو نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه؟
ما چې په فیسبوک باندې، یو خو په فیسبوک دا لایک او ډیسلایک چې ده کنه، دا یو خو معیار نه دی. فرض کما به یو تکل ولیکل، نو سبا به راتلم نو یو سل دیر شو، یو سل تلویشت کسانو به وتا، نو ما به چې په پای کې لټول، نو هغه کې به زما زه دانم چې ګنې را زه د لستونکي حوصله افزایی نه کوم نه، یا هغه څنګه نه مننه دا مم نه دی. خو مسله چې د خپل سړی مخبل یو معیار خو وی کنه، چیرې زه چا وسته یلم چې هغه کې به ما وکړو، نو هغه بل سي پینځل داسې کسانو چې ما ته پدوي چیرې دا خبره چیرې دي کسانو زما دا تکل چې دی لوسته دی، یا اوس چې کوم کتابونه زما چاپ دي. اوس ما ته ډاکټر اسرار صاحب، فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب چې هغه زه هم چې په پښتو ادب کې په تکل څوک پوهیږي کنه، نه هغه ډاکټر اسرار صاحب دی. ډاکټر اسرار صاحب ما ته فون وکړي چیرې ستا تکل کتابونه را ورسېدو ډېر خط تکل، نو دا زما لپاره ډېره غټه خبره ده چې ما ته فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب دا غزل ولې چې هغه ته تکل په خپل ماهر سره دی. نو بیا داسې خلک چې درته فون وکړي چیرې ستا تکلونه ډېر خط تکلونه دي لیکلي، ډېر یاد ترجمه یې ښه کړی ده تکلونه.
ماشان صاحب، د تکل په اړه به وروستۍ پوښتنه دا وکړم. ځینې ادب پوهان وایي چې صنفونه چې دي هغه د اړتیا له مخې راپیدا شوي دي، یعنی کوم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کېږي هغه په نظم کې کېږي، کوم چې په نظم کې نه کېږي هغه په نثر کې کېږي. ته لنډه کیسه یا افسانه هم لیکې او شاعري هم کوې، دا راته ویلی سي چې څه اړتیا وه چې تاسې تکل لیکلو ته مخه کړه؟ هغه کومې خبرې وې چې هغه تا په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې نه سوای کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوې؟
ما تکل په کال 1993 سلور نیو نه شروع کړو تکل لیکل، او ما هم تکل اخ کشان ته لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزا په شکل. ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم، پر 1993 کې چې ما کله اول سیز لیکل هغه ما لیکل مینه د غریبو په وحدت اخبار کې چاپو، مینه د غریبو. واغې کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینه وی، لکه په کلی کې کله کله مینه به یو بل سره چشمن جوړ کړي، سلای ور کړي، پلانې شي ور کړي، دغه شانت د خپل کې کم د مینانو خپل کې به کمې کلی والے ژوند چې کمې نه. ما په مختلفو شکلونو کې خو بالکل زه د دین نوم خبر چې دا انداز شه دا تکلی دی چې ما کله دا لیکل. دغه شانت ما بیا بل غریب ګل غریب دغه شانت یو دو درې سلور ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلی انداز، خو ما په تنظیم مزا لیکلی. ما چې کله په کال 1995 کې چې زه دولنه اولنی کال ال بی سټوډنټ وم، ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کتاب د تکل په تکل اپلاس کرا، هغه چې لاس تراغه چې ما وکتل ما یار دا څه نه خوتل لیکي دم دا خود دا تکل دی، لکه ما بیا وپیژند هغه نه پسته ما بیا باضابطه تکل لیکل شروع کو. اولنه تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالو نه، دغه نه پسته لس دول سو پر تکلونه په جرس کې چاپ چای کې تور سپین مور کټ او تخلص او سیری دا ټول بیا په غنه پسته چاپ دی. او زه دا وایم چې دا غی کریډیټ هم ټول ډاکټر اسرار ته، ځکه چې ما ډاکټر اسرار په ټیم نو ولوسره ما بازار ته تکل نه ویل کله.
ماشام سب په پای کې کده خپل چاپ آثار او پاره معلومات راکې، خو په پایل کې کده تکل پاره راته و چې تکلونه مو چاپ دی یا د تکل پاره کوم څلې کلی چاپ یا غراته و.
ما د تکل په اړه اولنې تحقیقي چې کوم کتاب او ټکنیکی نو هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ دی کال 2015 کې چاپ دی. بیا چې کوم دی په 2018 کې د تکلونو کتاب چې دی هغه تخلیق دی چې شل تکلونه دی هغه چاپ دی. بیا دا غینه پستا د انګریزي زه ژبه د ټولو نول نه تکل نگارو بیکن د الفرید فرانسیس بیکن دولس تکلو نه ماش بړلې دي نو دا د تکل پاوله او دغه شانت اولنې کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزایم دا او شاعری و بیا 2005 کې ګلګشت رپورتاج بیا ډېر لوی ګیپ بیا 2015 نه چکم ده نو بیا لکه فصل ریبل کې دا شاعری دا غیب عالم افسانی دي بیا پسې دوه یاران دوه شاعران د ریاست تسنیم او د ممتاز ورغزی باندې کتاب دی بیا پسې د یو اه درې ژغونه اجمل خټک یو بغین کلابی شاعر دا یو کتاب دی بیا نظام پور او د پښتو جديده شاعری بیا پسې چکم ده د خیبر افریدی باندې کتاب دی نو دا دولس کتابونو کې دوه د شاعری دی نو ټول نثر دی
ډیر مننه
تاسو ډیر مننه
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه کره کتونکو چې پیغامونو ته په هنري اثارو کې ډیره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نه کړي. پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډېر وروسته ورپام شي. دا ځل وږمې جبار خیل همداسې یو نقل لوستی. ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډېر څه یادولی شي.
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د ته یې هم حساب نه و معلوم. د شتمن لوی ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی لمړینې ناروغۍ او مصیبت خوندې ژوند ولري. خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګ نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې ته دی چې عمرې زوی یې را وباله. ورته وی ویل بچیا زه تا ته خپل شتمنی پریږدم او له ژونده بیلیږم. ته به ځان ټول عمر له درواغجنو او ټاګمارو خوندي ساتي او کله چې دې وغوښتل چې واده وکړي نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایي بچی نجلۍ درته خوښه کړي. هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي. د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ. نو د پلار تر ټولو پخواني ملګري ته ورغې د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګری ملګري د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخوانی دوست ته ورغی هغه ورباندې زیری وکړ چې ډیره ښکلې هوښیاره او د باور وړ پیغلې ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشاله شو خو د پلار سپینګری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه ولې دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه. د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به در واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي. هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده او که ونه توانېدې پوه شه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دې پکې نشته. هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګری له توصیه سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه او له همدې ځایه ودیدله. دی چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډیره خوږه ولګېده او داسې ورښکاره شوه لکه په ډیر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي. زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې او زړه یې په ټوپونو شو. ورې یو څه پرانیست او د وریښمینو جامو په زړه وړونکي پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیږه ډېره لویه نه وه خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړې او ور پوره پرانیزي وس یې ورباندې ونه رسېد. آن د یوې ګوتې په اندازه یې ونه خوځولی شوه. زلمی خورا خوا بده شو، زکنجلی دیره پزده و لگیده، خود سرنگ چی تیگه یه لری نکرای شو، نو ده پلار ده پخوانی دوست ده مشوری لمخی و ده ور سره پا کار نو. ده پلار پخوانی ملگری زلمی تا بلا پیغلا خوا خکلا او ده واده نیتا و تاکل شو، او ده زل هم ده پلار پخوانی ملگری زلمی تا وویل چی تر واده یوش پا ده مخبا دنجلی زای تا ورزی او ده غی ده ورشا تا ایخی تیگه بلری کوی. کده تیگه لری کرا نو پوشه چی پا دی واده کی خیر ده او ده خدای رزا پکیده. او کده لری نکرا مطلب داشو چی خیر ده پکی نشتا او لنجلی سره لواده این کار وکرا. زلمه دسمینگیری له هدایت سره سم تر واده یوش پا ده مخه دنجلی زای تورقی. ده چی دوره لشا همه اشنا سندره واوری ده حیرانه یوخیست. سندره نوره هو به هو همه و. فرق باقی صرف داو چی ده زل چنگ سره ملاوه. زلمی چی وار یو چپرانیست ده قبل زلغندی خکلین جلی ولیده. دنجلی گوتی لچنگ و حلو سره نتیدی او چی بخپل دی نتا پیل کرده ده زلمی پزرکی ورتیر شل چی ده باید خامخا خپل کرده. زلمی تیگی تا ملاور تی تکره خود ویخت قدری هم ونخوزه وله. ده بیا هم مجبور شو چی لواده تیر شی او پو مازره کور تروان شی. ده زلمی ده پلار پخوانی ملگری پدریم زلی و پیغلا و مندلا او زلمی تایی ده تیرو زلو خبره وکره چی. کدی تیگه لزای ونخوزه وله نواده باور سره نکوی زکه خیر دی پکی نشتن. ده داده و چی سپینگیره با دازل هم دیره کلی دیره و خیاره او دیره باور انجلی ورطا غره کردی وی. خود تیگی تا وارخطا و امیدی بای للای وم. ترواده یوش پا دمخه چی ده ناوی زای تا پر ایگ ده دلو گامون و وارخطا ورغی بیایی هم دوره لشا دخپل ما شم توب ده وقت همغا خونده ورسن در واوری دلاه. زلمی چی دازل واری یو چپرانیست ده بزگرو او خوارانو پا جامو که ناستا پیغلی ولیده. دنجلی زلی دون کسترگی ده غره ده اوبو غندی شوخی او مستیخ کاریدی. حقی سندری ویلی او ورسره ستنوتار پلاسکی و برستنی گندلا. زلمی چی پا زیر زیر وکتل او پا دقتی ده غی سندره او ریده پا زلکی ده نتیجه تا ورسیده چی ده دری وارون جونو تر منز فرق نشته. دری سره کلی هوخیاری او د باور وړ دری واړه د زړونو وړون کې مؤدب او مهربانه. خو کله چې د تیګې د خوځولو او لری کولو نوبت راغی تیګ بیا هم لکه پزمکه پورې چې سریخ شوی وي د خوځېدو نه و. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یو سیوری ولید. سیوری دوره خواته راښویده او یوه پسته ښځینه آواز وویل، که دې اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. انجلی هم پا دی پوهیده چی لدی زلمی سر با واده کی خیر او دخدای را زنگخ دیوی. البته دوی پا یو بلس هم پوشل دوی پوشل چی پا شریک جند که دا کامیابی لپاره یوازی دا ضرور نده چی دواره دی یو بل خوخ کری، بلکه دا هم پا کار ده چی دواره دی دو جند پلاره که دا پراتو تیگو او خندونو دا لرکولو لپاره پا شریک کار وکری او یو بل دی یوازی نپریگ دی.
رفیع الله زمیر لڅو کلونو رئیسی د شاعرانو شیرونه په مترانه منداز کې وایي. ښاغلی زمیر وایي هغوی چې د شیر په باریکیو پوهیږي، ښه غږ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووځي. ترنم او خو غږ شیر ته وزرې ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړي، پام ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په اکثر مشاعرو کې د ځینو شاعرانو له خولې بیلابل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلي، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغوی په خپل شاعری نه کوي خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر ښکلي آواز ترنم کوي او اوریدونکي په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژړنیو په کتار کې د خوست اوسیدونکی رفیع الله زمیر هم دی. رفیع الله زمیر هم د اوس ما سره ناست دی ل د بترنمونه هم واورو او د د زړه خبره غوښتنې به هم سره په ګډه واورو د د یوازې ما نوم واخیست دی به بشپړه پیژنګلوی را سره شریک
مننه تپان صاحب نوم خو می تاسو واخیست رفیع الله زمیرم د خو سیمه اوسیدونکی او همدارنګ عدالته مختلف و ادبی بندارونو کې برخه اخلم او د دې ترڅنګ پانتون هم ولم د اقتصاد پانځي او رسنیو سره هم کار کوم
ډیر مننه د اقتصاد پانځي محصول بیا په مشاورو کې برخه اخیستل ډیر لري فاصله نه ده
زه فکر کوم چې که یو څوک د خپل مسلک سره یو ښه ذوق پالي زور سره جوړ یم ځکه چې ځینې خلک دی هغوی چې بد ذوقونه پالي نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق وپالي چې ټولنې ته یې خیر وي او حد عقل تاوان خو یې ورته نه رسیږي نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسیږي
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي
نه بالکل نه ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی بیا نو زه هغلته زده کړه کوم او په دې ډګر کې یوازې خپل ذوق پالم او زه ضروري دا ګڼم چې باید د ادب په برخه کې هغه که د هر ډګر خلک دي دوی باید له ادب سره مینه او علاقه ولري ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند ښکلا ده هر هغه څوک چې له ادب سره مینه لري د هغوی ژوند به په یو بیل انداز روان وي او هغوی به په ټولنه کې رحمدله عاطفي او نسبتا له نورو بدل خلک حسابیږي
خبرونه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډېر زر پرمختګ کولی سي یا ډېر پرمختګ کولی سي سي هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي او په بېلابېلو مسلکونو کې چې څومره کتابونه پیدا کوي هغوی به ادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي اول به ادیبان وي بیا به مسلک خاوندان وي په اقتصاد کې م همداسې ده که زه غلط څه وایم
بالکل زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دي حتمی ادیبان وي ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي او د دې تر څنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره د دې چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي د دې تر څنګ ادب پالون کې هم دي او د ادب په برخه کې هم ډېره ښه مطالعه لري
تا سره خبرې ډېرې وکړې تم چې څنګه ماری پکړې او اوریدونکو ته هغه ترنم برخه و تاسې بېلابېلو مشاعرو ته ځئ او په مشاعرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وایي او تا خپله وویل چې دا د ذوق غوښتنه ده او ذوق پالې نو د ذوق د پالنې په اساس موږ تا نه یوه هیله کوو چې یو ښه ترنم په اورېدونکو پیرزو کې چې هغه تا وویني چې څنګه ترنم کوي
مننه نو زه خو خپله شعر نه شم لیکلی څه ډول چې تاسې یادونه وکړله بل د لطیف الله زمیر سې بیا شعر د هغه به ترنم کوم
ارشاد
په څنګل ز ما ویدای زبا ور کا ولنا شم آیا دا پ خپلتای زبا ور کا ولنا شم زړه لډېرې مو دی وروستا دولفت پا مکدکې زړه لډېرې مو دی وروستا دولفت پا مکدکې درې دالې پل مان جائے زبا ور کا ولینا شم آیا دا پا خپالتائے زبا ور کا ولینا شم زپوہے گا مچ مراما ستاد تگنا پس با مرما زپوہے گا مچ مراما ستا تاد تگنا پس بام رما خود خاندے وائے خائے زباور کا بلینا سم پچنگل زا ما ویدائے زباور کا بلینا سم
ڈیرا مننا ضمیر صاحب ترنم تھا دسنگ مخڑا اکثریت شاعران خپل شیرونه ترنم کئی تو بیا دینور شاعران شیرونه ترنم کئی څنګه
بالکل نو اصل کې دا و چې وړکوالی نه از چې خونځی کې ومنو اغل ته ما بیا ترانې به مې ویلې خونځی کې بیا استادانو به چې ستا ډېر ښه غږ دی نو هغې وخت کې هم زه ډېر وړوکی وم دا هندي سندرې به مې چا اورېدلې وم هغه به مې هم داسې ګډې وډې زده کولې او د پښتو سندرې هم چې چا به ویلې به نو زده کولې به مې خو بالاخره هغه وخت چې کله کرن خان سندرې پیل کړلې نو ما دا هغه لومړنی البم مازدیګر هغه واورېده نو زیات خوند یې راکړ هغه ډېرې سندرې ما ته یادې خو بل اخره بیا زمون خوخه هم داسې بدل شو سره هارون بچا بیا ما ته ورستو ډیر خوند را کړ نو دوی سندره به مې ویلې او بیا داسې وخت هم راغی چې خپل مې زینې شعرونه را واخیستل طرز مې ورته جوړ کړ هغه بس مشاعرو کې ملګرو خوخول نو ما غا سلسله داسې روانه ده تر اوسه پورې
تا دی هارون بچا یادونه وکړه کوم دی هارون بچا غزل دی ترنم ویلې چیرته او تر هارون بچا دی خو ویلې کنه
هله کوم نو هارون بچا خو اغه نه خو یې خنه شو ویلای زکه چې اغه خپل کمپوز ورته جوړ کړی دا اغه ډیر لوی استاد دی خدا چې موږ دا اغه نه کاپی کوو دا اغه نقل کوو نو نه پیغام چې خبوي کنه بوي ښه نو اغه یو دا د ممتاز ورکزی شعر ویلای دی
هم دا اوس 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 هم دا اوس بشراب اوس کم پا نهرا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس سو دا حق نہ دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا دا حق نہ دے برنا حقا مروارا زورا ورا ہے زورا ورا سخبارا ترا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس بد ماخام کما سہارا ہم داؤس سو سو
کوم شعر دی ترنم نورستا تاسو د مجلس دی ګډونوالو یا د مشاعره دی ګډونوالو خبرګون وینئ څه احساس کوئ
منن اتمن هر کله چې سړی او عمل کوي چې عکس العمل یې ونه ګوري هغې پورې یا که عکس العمل یې ښه وویني نو ادامه ورکوي او که یې ښه نه وګوري هغه عمل پرېږدي نو زه هم چې تر اوسه دې ډګر کې هم د ملګرو داد دی د دوی داد دی او همدارنګه هغه مینه چې دوی موږ ته راکوي نو موږ هم تر دې حده پورې اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې روان یو دوی ډېر خوشحاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي
دغه خوشحالی ستات ملګری در کئی موسیقی ته به مخه کی
دا خبره ده ځین ډیر ملګری دی هغه ماته دا وای هم خزبیا ډیرای وخت ورته دا وای مچ پختون قوم دی او پختون قوم کې بیا ماته هغه بیت ډیر یادېږي چې ننی ګل سبا کانی پلاسو کې د دې خلکو الفتن ماته یاد شي. نو بس همدا بیت ما ډیر لدی برخې نه بیا لاندې راغورځوي.
د دودونه به څوک ماتوي دغه رواجونه دودونه سي تاسو فکر نه کوئ دا دودونه رواجونه مات کوي؟
واقعیا ملګری ډیر زیات دادم راکوي او دا هم ده چې باید پوی خلک دا د رواج له زنځیرونو ځانونه آزاد کړي او هغوی چې عقل لري هغوی سره یو څه فکر دی باید چې ځینې دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې ونه مني. خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کیږي.
یعنی اراده خو لري
داسې نه شو ویلی.
دغه ښار کې چې دغه مبتذله موسیقي تاسیا اوري ایا تاسو ته بیا دا احساس نه درېږي چې یو څوک باید صحنې ته راسي چې دغه موسیقي مخه ډپ کړي؟
واقعا اصل کې دغه احساس هر وخت کوم ځکه چې دا بې معیاره موسیقي یا مبتذله موسیقي دا خپله زما لپاره یو اذیت وي چې یو څوک یې اوري هم زما لپاره اذیت وي او همدارنګه چې خپله یې هم چرته اورم یا چرته چا لګولی وي نو هغې نه ډېر په تکلیف کېږم او هر وخت یې موږ په دې فکر په دې سوچ کې یو او دا هیله لرو چې د خلکو د دوی هغه ذهن دې ته جوړ شي او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولري له دې معیاري موسیقۍ سره هر څوک دې ته چمتو شي. نو ځینې داسې سندرغاړي چې هغوی راوتلي دي هنرمندان لکه مثلا هارون باچا کرن خان ځینې نور ډېر ښه ښه استادان هغوی سندرې باید چې زموږ ښه خلک او هغه پوه خلک دې ته باید له اولنه اهمیت ورکړي هغه واوري او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووځي هغوی چې غږ لري او همدارنګه په شعر باندې پوهېږي باید هغوی دې ډګر ته راووځي چې د دې سندرو مخه ډپ شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه ځان ته اړتیا نه ویني سي راووځي؟
دا به نو ملګري خوټه کې چې زما لپاره اړتیا لیدل کېږي په دې ډګر کې او که نه
لیدل کېده بیا
نو که لیدل کېده بیا به وخت ته ګورو. ځینو هغه څه چې زموږ په وړاندې زیاتې ستونزې ولاړولی شي اول به له هغو قیوداتو ځان راوباسو هغه زنځیرونه به ماتوو له هغې وروسته به بیا دې ډګر ته
راځو. دا د بریالیتوب پیله.
ډېره مننه.
چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چلو شو زڑگیا س چلو شو تالا مچے پدے دشت کے دا باران شلا آخر داس چلو شو زڑگیا س چلو شو اچیا چولے بڑھائے ٹا بس ہمارا گھر نرے چولے بڈھا پسما گھر دے مساوا سن پر سہاوا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا داد لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر دے چپٹالو نو پیر لینا سانگی اختر دے